دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د نهي اسې شنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د جون 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې تیر شپه په متنو کې د یو چاودنې له امله درې کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په وزیرستان کې یو شمیر دوکانونه په چاودنو سره الوزول شوي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړو.
د مشال رادیو خبری سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي پر 1340 دفې سربېره به نن په کوټه کې احتجاج کوي. لا پېښور سره نږدې په متنو کې چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او د 2012 زیږیز مالي کال لپاره د بلوچستان بجټ نن وړاندې کیږي. بشپړ خبرونه د بلوچستان حکومت په کوټه کې 1340 لمبر دفاع عملی کړی ده. د صوبې د کورنۍ او قبایلي چارو له وزارت په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی د 1340 ماده له قانون سره سم تر دوه میاشتو پورې به د وسلې په ګرځولو، لاریونونو، مظاهرو او د 15 یا د زیاتو کسانو پر اجتماع بندیز وي. نن په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاج هم کیږي چې اعلان یې ورځې مخکې شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د مشال رادیو خبریال ته ویلي پر 1340 دفې سربېره به نن احتجاج کوي. د احتجاج په ترڅ کې به مظاهره چند بلوچستان اسمبلی د ودانۍ ګیراو یا محاصره کوي. د دې مخه په صوبې کې له مودې راهیسې روان برېښنایي پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ دی. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو ته سره بجلی ورکړل شوې نه ده او دوی د بیل ترانسمیشن لاین غوښتنه هم کوي. د بجلی د پارچاو له کبله د کروندګرانو، باغونو او فصلونو د سوداګرانو کاروبارونو ته زخت زیان رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا د پېښور ښار په شاوخوا کې د متنو په سیمه کې چاودنه شوې ده. د مشال رادیو خبریال وای پولیسو ورته ویلي چاودنه د شپې 8:30 بجې شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د درې کسانو د مرګ اطلاع ور رسیدلې ده.
ما ته دومره اطلاع چې درې کسان پکې شهیدانو کار واقعه دهشتګر کوي او په هر قسم کوي. نو زموږ دا چې تر څو که دی آئینی او قانونی تقاضی پوره کوي او دی د ملک دننه حکومت رټ تسلیموي، موږ دی سره مذاکرات ته تیار یو. کنی د دې خلاف زموږ جهاد دی او زموږ حوصله په دې ختمي ګینو نه کمزوري کیږي.
پولیس وای په وژل شویو کې د امن لخر مشر اعجاز بادشاه، د ډریور او یو پولیس شامل دي. په بم ډیسپوزل سکواډ ویلي له چاودیدونکو موادو ډک یو ګاډی له حجرې سره ودرول شوی چې پکې 40 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ول. د 2012 زیږیز کال لپاره د بلوچستان صوبایي بجټ نن وړاندې کیږي. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي بجټ نن ماسپخین وړاندې کول کیږي. د صوبې د مالی چارو وزیر میر عاصم کوردګیلو به اسمبلی ته د بجټ وینا وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سبا د هغو پلانونو اعلان کوي چې تر مخې نوموړی له افغانستان خپل ځواکونه وستل غواړي. اوباما به د یوې داسې پلان خاکه جوړه کړي چې تر مخې هغه د جولای په میاشت کې له افغانستان د خپلو ځواکونو وستل پیل کاندي او د دې ترڅنګ یو بل پراخ پلان هم چمتو کړي چې په 2014 زیږیز کال کې افغانانو ته د خپل هیواد امنیت واک وسپاري. د روسیې په شمال لویدیځ کې مسافر وړونکي الوتکه راغورځېدلې ده چې پکې 40 کسان وژل شوي دي. د روسیې د رسنیو له رپورټونو سره سم الوتکه د پیترو زاوتسک د هوایی ډګر په سرک تر راغورځېدو وروسته وچاودېده او اور یې واخیست. په دې پېښه کې 8 کسان ژوندي پاتې شوي چې پکې 10 هلک دی. دا ژوبل کسان ټول روغتون ته رسول شوي چې روغتیایي حالت یې ښه نه ښودل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د توغندیو د وروستیو بریدونو په اړه ورته خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان له خاورې د توغندیو په دې بریدونو کې چې په دې وروستیو ورځو کې بیا بیا تکرار شوي، د ماشومانو او ښځو په ګډون عام وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د افغانستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تنور له صبره کار نشي اخیستی. دا خبره نوموړي تر هغه وروسته کړې چې IMF د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره د یو پلان له منلو انکار کړی دی. د سوریا ولسمشر بشار الاسد ویلي په هیواد کې د بحران لپاره د ده په وینا ورانکاري تورن او ملامت دي. د نوموړي وینا په ټلویزیون خپره شوې ده چې پکې د غږ کړی چې مسلې دي د خبرو اترو له لارې هواري کړل شي. نوموړي پر نامشخصه قواو تور پورې کړ چې خلکو په وژنه کې ککړ دي او نوې وسله او ښه مخابراتي ټکنالوژي کاروي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ ویلي رژیم باید د بېګنا ولسي وګړو وژنې ودروي. ویکټوریا نولینډ وایي په سوریا کې زیاتره بېګنا خلک چې وژل شوي نو د امنیتي ځواکونو له لاسه وژل شوي دي. نو اوس چې موږ څه ته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې سوریا باید عمل وکړي، یوازې خبرې دې نه کوي. هلته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لگزمبورګ کې د یوې غونډې پر مهال سلا شوي چې د اسد پر رژیم به بندیزونه نور زیاتوي او پراخوي بی. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. تیره شپه په متنو کې د وی بامی چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. یو ژوبل تن مشال رادیو ته څه داسې وویل:
څنګه راوتو نو بس دې کې هغه دماکو شو خو په داغې نه بعد بیا مونږ اډوپی نه.
بلخوا په شمالي وزیرستان د میرامشاه په سیمه کې تیره شپه نامعلومه وسلوال لخوا د عامو خلکو دوکانونه په بارودي موادو سره الولزول شوي دي. دغه دوکانداران څه ډا درول فریاد کوي:
مشروم ټیم خال دی کینا بان کو سبو چیرتی دمکا وشی بس د ګناه خال ته لکه نقصان ورسی.
او د قبایلی سیمه مند ایجنسی په زرګونو به کورسوی کډوال خپل سیمه ته ستنیدل فایل کړی دی. دا کډوال څه ستونزې لري؟
اسکولونه هر څه د آزاد کی حکومت ډاکټران دی بزې کی زګه تکلیف چي نه وي خلک لاړ شي نو تا ډاکټر نه ډیره مسلې کملاره خراب وي چې سازه کی ډیره مسلې.
په روانه خبرونه کې نور ګنښ می راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره اوس. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سره زو خپل لمړي راپور ته. تیر شپه د پېښور د متنو په سیمه کې د وی بمی چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شول. د پولیسو له وینا سره سم دغه ریموټ کنټرول بمو چې په ترڅ کې یې د ځایي امن کمیټې یو غړی اعجاز باچا هم وژل شوی دی. دغه کور د پولیسو لخوا د یوې امنیتي پوستې په توګه هم تر کار لاندې راوستل کېدی. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال سید فواد علي شاه په خپل دغه راپور کې راکوي.
پولیس چارواکي وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بم چاودنه وه. پولیس چارواکي وایي چې دا ریموټ کنټرول بم د متنو د امن لخر د یو رضاکار اجاز باچا کور مخې ته په یو موټر کې ایښودل شوی و. په نښه شوي کور کې به پولیس چارواکي او د امن لخر رضاکار کېناستو او دا کور به د یو پولیس چوکۍ په توګه استعمالولو. د متنو پولیس سټېشن محرر ریاض خان وایي د دې پوښتنې په جواب کې چې په دغه بمی چاودنه کې څوک په نښه شوي دي هغه وویل په دې بمی چاودنه کې جوبل شوي یو ځوان عمر مشال ریډیو ته وویل
او د دې واقعي په وخت باندې داسې لاړو خپل مراغلي هغې کور ته لاړو ستړي مشي خوار مشي مو ورسره کور هغې نه بعد هغې د کوره مونږ راوتو او چې څنګه راوتو نو بس دې کې هغه دماکو شو خو د هغې نه بعد بیا مونږ اډوپی نه یو.
پولیس چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په متنو سیمه کې دا شپږمه بمی چاودنه وه. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرانشاه په سیمه کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د عامو خلکو دوکانونه په بارودي موادو سره والوزول. دغه دوکانداران فریاد کوي چې د دوی زشت زیات تاوان شوی دی او د دوی د تاوان ازاله دي له حکومت لخوا ورکړل سي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په خپل دغه راپور کې راکوي.
د ځای خلکو د وینا تر مخه تیره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان ایجنسی میرانشاه بازار کې نامعلومه کسانو کالج چوک باندې د عامو خلکو دوکانونو ته بارودي مواد کې ښودلي وو چې په زورداره چاودنه سره یې اووه دوکانونه الوزولي دي او نږدې نورو ته هم جزوي نقصان رسېدلی دی. د الوزول شوي دوکانونو کې یو دوکاندار نعمت الله مشال ریډیو ته وویل چې دغه دوکان یې د ټول خاندان د پالنې واحده ذریعه وه چې تیره شپه په چاودنه کې په مکمله توګه د منځه لاړو. مشال ریڈیو
مچسر سره مې تعلق تا کنه نور اوس خان کيم چې د شپې سوکیا جوړه شوی د خاصې مودي کونه تا شوی د کنه اوریز به سبزی روړ لا خپل غریبات کی کنه وی غاته مې ودام را سره غریبات وکړلو او سابو چر ته کې د دادر دې را پیږي چارا هم مودي کون به شپې سره پشي کنه او مو مکمل د سبزی نه ډاکو کنه او بل دې کارځي کې تو په کې مکمل کارځي پکې کنه هغه ټول ته بشوي دا سپاته نه لای هغه دریمه په خدو سال ورما چې دا شپې راته د کنه دا ایمان دې یوډ شو بس خدغه د سبزی کاروبار او نور خني
داود چې دغلته درې دوکانونه درلودل وایي چې د دې چاودنې له امله د درې واړو دوکانونو نه محرومه شو.
دې سره مو ټرانسفارمر د کون وټ ټرانسفارمر نه ډاکو او وټ ټرانسفارمر په دې سره د درې ټرانسفارمر خراب شول او د تیل ډرامینه په خراب شول او نه را د لاین سامان چې نه وو دا ټول په موت شو. شو تقریبا 4-5 لک روپیه نقصان مو تر وغلو لکه سبا سهار چې راغلو ما سره ګاډه وو چې مو ولید مو چې باسه مو دي ګون لوړ ده ملشه چوکې دو ملشه ولا پکې ناس وی خو وی چې ملشه ولا مو په دې کونو بوند د پوسټ سیم مولا د بچاته د کون د درې د کینا د پوسټ غټه بل بنگلا د پو ا دغه د وجنه مو چې باسه دتا خطر نه شخ اوی چنن سبو روغلل اوی د کینا آش ای لوړ وی.
د اکشن کمیټه مشر غړې سرفراز خان نامو چې کلاو پختل نو دوی اوی چې مشران د خپل طرف نه مکمل هسه کوي چې دغه رنګ پیخه مخنیوي وشي. خود امیران شاه په شان سیمه کې دوی هم نشي کوله چې په تورش پاکي د هر سیلت معلوم کړي
او یقین وکړه چې کیما دایته نقصان ور ورسه دلا ټول سترګې نه هیڅ کې به دې چې دې نه علاوه چې دا 13 پادو ما شوم میر لوټ دې کنينا باندې گئی چارتی و نوې واقعیا سب دې سبه لای نه سي 13 پادو په 13 پاتې ته پاتا نه لګي چې دا څه دی لګي اځ ما شرانه کوشش دا د کال کار ټوټل تل سب دې د کندرونیا ټیل دی او دې د کنينا اخونیا ټیل دی چې مې پولیټیکل ایجنټ ته درخواست ورکوي.
دا یادونه وردا چې کسه هم د غلطه د یوې مودې نه حالات کړکې چندي خو د 1300 کالونو راهسې د غرنګې بامی چاودنه چخکاری عام ولس او یاد دوی معاش وګرځي ندی را منسته شوه. خود تیر میاشت نه د غسل ورمه پیخه ده چې په میرانشاه بازار کې را منسته کیږي. د نوړان د تیر میاشتې په اخیری نټه باندې د میرانشاه بازار په یو مقامی هوټل کې بامی چاودنه کې لس ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه او دوه هفته وړاندې هم د غزای کې دوه نورې چاودنه هم را منسته شوه وي چې په کې د عامو خلکو دوکانونو ته زیان رسېدلې وو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ګران اوریدونکو له شمالي وزیرستان څخه وزو د هنګو پر لور. په هنګو کې هم تیر شپه نامعلومه وسلوالو یو ځایي سکول په بارودي موادو سره الوزولی دي. د ځای خلکو له وینا سره سم دغه سکول د بیت المال په ولکا کې وو او له حکومت سره هیڅ اړه نه وه. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه د نامعلومه وسلوالو لخوا په بارودي موادو سره الوزول سوي دي چې په زرګونو لوستونکي پر کور کښېنولې دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په هنګو کې نامعلومو کسانو یو بل خونځې سکول په بمونو سره والوزولو. د پولیسو پر وینا د ماشومانو دغه سکول ته بارودي مواد ایښودل شوي او وروسته د چاودېدو نه پس د سکول عمارت په مکمله توګه تباه شوی دی. پولیس زیاتوي چې په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی رسېدلی. د هنګو سیمې نه د پولیسو یو چارواکی ډی ایس پی ګل جمال خان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې وروسته سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده او په دې لړ کې گرفتاریانې هم کړې دي.
عبدالسمد سکنا عسکریا دا علاقہ دیتا عسکریا وائی شاہ ساڑھے تین بجے چاہ دھماکہ پچھے کرے دا اور بلڈنگ رنگ کرے دا دا سے سر چپریشن دا سرک دانے پر ہے کہ نیچے پنچے کسان منی ہو جی دی پوچھ گچھ ہونا چاہیے دا
ویل کېږي چې په سیمه کې دغه سکول د بیت المال په مرسته دوام لرلو او ګڼ شمېر ماشومانو پکې مفت تعلیم حاصلولو. د سیمې نه د سکول د تباه کېدو نه پس یو کس موږ ته داسې وویل: د مول د نورو برخو په شان په هنګو سیمه کې هم د سکولونو د تباه کېدو لړۍ روانه ده. موږ چې کله د هنګو د تعلیم د څانګې مشر افسر ایډیو جهان محمد سره رابطه وکړه، نو وی ویل چې په مختلفو پیښو کې تر اوسه پورې 15 سکولونه تباه شوي دي.
بل جی جی پی ایس شاہو خیل دا پیو دے کے دادری سکولی ندی او دا بل چکم دے نو دا جی پی ایس شاہو بازار دے او اس لیٹس کی او سکول دے جی پی ایس در سمند دا بلاست شوی دی تینزا والا او بس حالت داری چی برباد کی دے استعمال ندی نا دا اسنی سکول کو زمان تحت نئے دا بیت المال خپل سکول دے
سای خلق غوښتنه کوي چې حکومت د سکولونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق ورغزه، مشال رډیو، هنګو.
که پښتو وایې مشال رډیو ور
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رډیو څخه اوري او ځو د ممندو ایجنسی پر لور. د قبایلی سیمې ممند ایجنسی په زرګونو بیا کور سوي کډوال چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې په ناکي کیمپ کې اوسېدل یو ځل بیا خپل کورونو ته روان شوي دي. د دغو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ تېره ورځ شروع شوه او تر نن ماښامه به 1416 خاندانونه بیرته خپل کورونو ته ستانه سي. د ممند ایجنسی د کډوالو د بیا ستنېدو او له حکومت څخه د دوی د غوښتنو په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمود ایجنسی الینګار او کوس چمرکند د سیمې هغه بیکور ولس کوم چې پر ناقی کیمپ کې د سلورو میاشتو راهیسې میشتو خپل کورونو ته یو وار بیا روان شول. واپس تلون کې ولس د حکومت څخه سغختن لري او هغه مشال رډیو ته داسې وویل:
اسیم خان کوس چمرکند مومن ایجنسی، ان شاء الله مونږه خدای غو مطالبه دي چې سکولونه مسکولونه سره آزاد کی حکومت ډاکټران مکټران دی بځای کې ځکه تکلیف چې نه وي خلک لاړ شي نو ته ډاکټر نه ډیره مسلې کملار خراب وي چې سازه کې ډیره مسلې دغه د مطالبه د زمنګ خلکو ده. بادام چمرکند بس خوشاله دای چې خپل وطن ته ځکان یی سم نه چې کم چې سم کړلې واغه لال ختم اوس به خیره چې ژوند نه جوار به کرو چې مرګي پرې کوسته چې نه وي سم نه امر غواړي سم نه
نو می رحمت ولی حکومت به ته مطالبه کو چې موږ د هسپتال نه جوړ کی سکولم نه جوړ کی ډاکټران نه راولې کی مشران نه راولې کی د ضرورت
او هغه دوه ماشومان کوم چې سکولونه وای خو په سیمه کې سکولونه اړنګول شوې دي د خپل سکولونو د بیا ودانېدو لپاره د حکومت څخه غوښتنه کوي.
زمان رحمان چمرکان
سم کوي
کچا
کته له صدر د شه به تر ته سکول کې ته بي سي زده کړی
اے بي سي دي اي
اول دسته سکول شته کنه
نو ران کړی دي چې تاسو نن سکول نو را کړی وسیله را جوړ
نه مولا دا چمرکان دا یو تني سبق مې سکول مې نه
د واپس لونکو سګلی هم وی لکه فصلونه خراب شوی او سړکونه وران وو.
عبدالغنی چمرکان
د واسه کې وړه زړه ټون کارټونه کړی دی وړه ته پینې ملاوی
یې څنګهشته یو ټوړه بلې میشتې نو هم وړ
محمد عزیز چمرکان بس د قبول نه راګی دی میشتې بس سینې دی راکړی مواد بند بندي نه غنم خو بلاړ وره جیده ختم به شړشم غنم ور بشوي به ټول وره جیده نه نه ریبل څه مقانه وکنده پوز
او پر دغه ګلو پولیټیکل ایجنټ محمد سی امجد علی خان مشال ریډیو ته وویل
د حکومت دا پالیسی دا چې یو دیو ته بعد شپږ میاشتې پورې دیو په علاقو کې راشن ملاویږي اوبه دا کمې پوره کی دوه مدار چې کم کورونا پارشلی یا فولی ډیسټروید شي په اپریشن کې دا غې د پارم د حکومت پالیسی تاسو تر مخه ده ان شاء الله غې ته هم حکومت خپل امداد ورکړي چې د خلک په خپل په ودرېږي.
حکومت به د دغه ولز د اسکولونو په غوښتنو سره ګامونه اخلي. امجد علی خان وویل
او څنګه چې نور علاقې کې ایمیډیټلی کم ترخګرو چې کم سکولونه یا کم هسپتالونه الوزوري دي سکولونه او اغه هسپتالونه مونږ ول پټنټ سرویس کې شروع کوو او ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې په میاشتو کې دنه دنه داغه د اماراتونو هم کار پی شروع شي د خیر سره ځکه چې محض د شتګرد وخل د علاقې نه د ټارګټډ اکشنز مقصد نه وو بلکې د سره د قبایلو ته اغه ژوند ورکول اغه امن ورکول اغه ماحول ورکول د دیو ته د دیو بچو ته چې کم دیو د نور علاقو سره برابرې کې راولي او دیو اوم د امن چې کم میوه ده هغه دیو ته هم د خیر سره پوره پوره ورشي.
د پولیټیکل ایجنټ د وینا تر مخه د بایزای په سیمه ولیدات او خو شاکلو کې دا سات هم تلاشی اپریشن روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011 2012 لپاره د 386 ارب روپو بجټ په غوڅ اکثریت سره منظور کړي او دا ډول د بجټ په اړه د سلور ورځو راهیس روان بحث پای ته ورسېدی. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لالاري له سپریم کورټ او های کورټ څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی په پېښور های کورټ کې د ججانو شمیر زیات کړي چې دا ډول د کلونو راهیسې د خلکو ځنډېدلې مقدمې پای ته ورسېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011-2012 لپاره وړاندې کړی شوی د 386 ارب روپو بجټ د سلورو ورځو د مختصر بحث نپس منظور کړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر انجینیر همایون د مخالف ګوندونو ستاینه هم وکړه چې د صوبې د مخصوص حالاتو خیال یې په پام کې ولرلو او په ډیرو کمو ورځو کې یې د حکومتي ګوندونو سره د بجټ په منظورولو کې مرسته وکړه.
دا پرستو مرګرو د پولیس دا عوامو په ټول شو مشهور یم علي ولدار چې ته په درس سیشن کې ډیر خطه جاویدم راغلی او سره خلکو ته هم ډیر زیات تکلیف و بار سره جاو بشیر خان خبر او کا موږ په دې شنه مرګرو هم ډیر مشهور یو دي ټول شکریا دا کوم چې د پوسره په دې راکې مرسته او تا وړ ډیر خپاس کوشش وکړ سره پاسو دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011-2012 لپاره د فایننس بیل سره د دریو بدلونونو منظور کړو او د دې بل د منزورولو سره د کال 2011-2012 لپاره د منزور کړې شوی د 386 ارب روپو بجټ ته قانوني حیثیت میلاو شو.
د خیبر پختون خوا فایننس بل 2011 مے بی پاسډ ود امندمنټس دوز هو ار ان فیور اف اٹ مے سی یس
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې حکومتي او مخالف ګوندونو په ګډه یو قرارداد هم منظور کړو. په دې قرارداد کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د پېښور په های کورټ کې دا وخت د ججانو د کمې شمیرې له وجې ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او سپریم کورټ او های کورټ لا پکار دي چې په پېښور های کورټ کې د ججانو شمیره زر تر زره پوره کړي. هم په دې لړ کې مې چې د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
موږ دا ریکوست کړی دی سپریم کورٹ او های کورٹ ججانو چیف جسٹس صاحبانو ته چې مهربانیو کې زنګ دلته ججان ډیر کم دي او پکار دا چې دلته ججان زیات کړی شي ولې چې زنګ بنو هغه چې دلته هم جج صاحب نشته دلته دا سواد کیم ڈی بی نشته ډیرو کیم ڈی بی نشته پېښور های کورٹ کیم ډیر کم ججان دي پکار دی دلته شل ججان پکاري دلته هم کم دي نو موږ دا ریکوست کو چې دا ججان زر تر زر باغی ته شي.
هم د دې قرارداد په اخلا د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
چونکه دلته زمونږ ته د عوامو نه مسلسل دا خبرونه راتلل او په اخبارونو کې هم راتلل چې زمونږ خاص کار په خیبر پختونخوا کې چې کوم د های کورټ ججان دي د هغه تعداد انتهایی کم دی او دی په وجه باندې دلته روزانه وکلاو پړتال باندې او د خلکو د میشتو نه بعد چرته کیس ولګي نو هغه هم بدل شي او څوک په پنسي په حکم باندې پراته دي څوک په قید کې دي نو هغه تارا ډیر لویا بے انصافی ده. نو دې لپاره دلته مونږ ټول پارلماني لیډران د ټولو پارټي کې نسو چې مونږ د پاکستان د چیف جسټس صاحب نه او د پېښور های کورټ د چیف جسټس صاحب نه دا گزارش وکړو چې دوی څومره پاسیبل کېدای شي په میرټ باندې ججان والی او چې کومه کمی ده چې اده د خیبر پختونخوا صوبې پوره کړي.
د اسمبلی غونډه د نن ماښام 15 بجو پورې وځنډولی شوه او نن به د اسمبلی په غونډه کې زمینی بجټ وړاندې کولی شي. یاد دی وی چې زمینی بجټ د تیر کال هغه خرچو ته ویلی شي کومې خرچې چې د ټاکل شوي بجټ نه علاوه په رامنځته شوي مخصوص حالاتو کې شوي وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې د راتلونکي میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به ټول کمیونټي سکولونه بند کړي. د حکومت د دې اعلان په غبرګون کې د دغو سکولونو استادانو مظاهره کړې ده او له حکومت څخه یې غوښتي دي چې په سمدستي توګه د دغو سکولونو لپاره د پانګې اعلان وکړي. په دې هکله نورحال له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
په ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره په کال 1995 کې بینظیر بوټو د کمیونټي سکولونو پرانیسته وکړه چې مقصد یې غریبانانو ماشومانو ته د تعلیم اسانۍ ورکول وو. خو د روانې میاشتې په درېیمه نیټه پیش کړی شوي بجټ کې د کمیونټي سکولونو لپاره پانګه نه ده بېله کړی شوې او موجوده حکومت د راتلونکې میاشتې د ډومبۍ نیټې نه د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن NEF او کمیونټي سکولونو بندولو اراده کړې ده. دې لړ کې د پارلمان مخې ته د ادارې او کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې غوښتنه کوله چې په فوري توګه دی حکومت نه صرف کمیونټي سکولونو لپاره پنګ اعلان وکړي بلکې د سکول استادانو لپاره دی د مراعات اعلان هم وکړي. د NEF ډیپټي ډایریکټر سادیا اتاګومن مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وویل،
همارا پروګرام مستقل کیا جائے، ملازمین ٹیچر کو
زمونږ دا پروګرام دی مستقل کړي شي، استادان او نور ملازمان دی هم مستقل کړي، او د اتلسم آئینی بدلون تر لاندې سلور ماڼو صوبې دی دا پروګرام چلولو ذمہواری واخلي، او فاټا په شمول کومې سیمې چې د وفاق لاندې راځي هغه ته د وفاقي حکومت دا پروګرام اچلوي، او د ټولو استادانو تنخواګانې دي 2000 روپۍ مقرر کړي، او حکومت چې راتلونکي میاشتې ړومبې نیټې نه د پروګرام ختمولو کومه اراده کړې ده دا د فورن واپس واخلي. ګنی زمونږ د پارلیمان مخې ته احتجاج به جاري وي.
د ادارې اسیسټنټ ډایریکټر او مطبوعاتو څانګې مشره بشرا انجمن وایي چې د سکولونو ختمېدو سره به نه صرف په ملک کې د تعلیم شرح نوره هم کمه شي بلکې ماشومان به د جرمونو لارې خپلې کړي.
یہ بچے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، یہ چائلڈ لیبر بن جائیں گے، یہ
سکولوں نہ ختمے دو سر بعد آماشمان پکورونو کی کینی او دا تعلیم پزے با مستوری شروع کڑے او دا غرنگ بعد اترہ گرے او نور جرمونو لاریخ پلکڑے. مخکی نازمون پا ملک کے دا تعلیم شرع ڈیرہ کم دا، او کدا شپگ لکا ماشمان ہم دا تعلیم نہ محروم شو نو دا شرع با نور ہم کم شی او جہالت کی بازیات والی راشی. کل نہ چے کمیونٹی سکولنو ختمے دو خبر شوی دا نو منگ وفاقی حکومت تا خواست کڑے و چے زمون فنڈ دے ہم سبوتا ورکڑے شی، ولی تروسا وفاقی حکومت زمون فنڈ جاری نکڑو او صوبے ہم زمون دا غستونا انکاری دی.
دا نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن NEF او کمیونٹی سکولونو دا ختم دو پا حق لا چکل منگ دا تعلیم محکمے سکتر محمد اتر طاہر سارا تماس ہونی ولو نو حقوی پا دے موضوع دا خبر کولو نا ڈڈا اکڑا، ولی دا ادارے یو بل چارواکی دنوم نخودلو پا شرط فقط دمرا اویل چی تعلیم محکمہ اس صوبو تا منتقل کرے شوی دا وز دا صوبو خواہ دا چی دا سکولونو بندوی او کروانی ساتی. یاد دیوی چی دا وقت پا چلور وانو صوبو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد او قبائلی سیمو کې 15,000 یو سکولونه دي چې پکې قریبا 15,000 او 25,000 ماشومان زده کړې ترسره کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام یو مطبوعاتي کتن تر ګرځوم. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي، له هغه وروسته شکونه زیات سوچ په پاکستان کې د بمونو کارخانې تر عملیاتو لمخه خالي کړ سوي وي. مقاله لیکي خدا تر اوسه نه د سرګند چې داسي څرنګه سوي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نیویارک ټایمز دا مقاله لوستې ده او غټي کې تاسو ته در اوروي.
ورځپاڼه لیکي په روانه میاشت کې په پاکستان کې په دویم ځل د بمونو کارخانې له هغه لږ وروسته خالی کړل سوې چې د امریکا د استخباراتي ادارې چارواکو د دې کارخانو د شتون په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په لیکنه تر عملیاتو لمخه د دې کارخانو خالی کېدنې په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې داسې استخباراتي معلومات له اروپکو سره شریکول کېږي. نیویارک ټایمز لیکي په تیره میاشت کې څلور ځله داسې وسو، خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارخانو د خالي کولو سبب د استخباراتي معلوماتو په ارادي توګه او یا په غیر ارادي توګه افشا کېدل دي او یا وار لمخه ټاکل سوی وه چې په دې وخت کې به خالي کول کېږي. خو دې کار د امریکا د کانګرس غړي دې ته پارولې چې پاکستان په دوه مخې تورن کړي، یعنی له یوې خوا له امریکا څخه د ترګرۍ د مخنیوي لپاره پیسې ترلاسه کوي او بلې خوا ته بیا په خپل خاوره کې له فعالو ترهګرو ډلو سره اړیکې ساتي. ورځپاڼه لیکي په پوځي او استخباراتي چارو پو د کانګرس د دې غړو څرګندونې د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ تازه نښې دي. د امریکا د کورنیو استخباراتي چارو د کمیټې مشر سینیټر مایک روګرز په تیره اونۍ کې د پاکستان له دورې وروسته د یکشنبې په ورځ د CBS ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل، زه پاکستان ته د خپلو تیرو سفرونو په پرتله دا ځل ډیر ناهیله یم. سینیټر مایک روګرز په دې اړه ژوره بې باوري وښودله چې ګواکې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره ISI له افغانستان سره پر پوله په پاکستاني خاوره کې د ترګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا پوره ملګری دي. ورځپاڼه د هغه له خولې لیکي پاکستان باید په دې ځان پوه کړي چې په ترهګرو کې شنسته او د ISI ځینې عناصر د طالبانو او القاعده له عناصرو سره د خواخوږۍ په درلودلو سره د بې ثباتۍ راوستلو یوه خطرناکه لوبه کوي. نیویارک ټایمز لیکي لمایک روګر سره د پوځي خدمتونو د کمیټې مهم غړی سینیټر جان مکین هم ملګری و. شاغلی مکین وویل په دې ټوله مسله کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو او حقانی اروپا کې ډلې سره اړیکې لري، او د هغه په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور د پرځای کولو لپاره به پاکستان پوره ګامونه پورته کوي. ورسپانه په پای کې لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري له هغه وروسته لا پسې زیاته سوه چې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې سی آی ای ته د اسامه بن لادن د کور په اړه د معلوماتو ورکولو په تور کې تر ډیر سو زیات کسان ونیول.
ګران اوریدونکو، بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې تر عملیاتو لمخه د بمونو د کارخانو د خالي کول په اړه د امریکایي ورسپاڼې نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي در اورول. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. پامیر ساحل به لنډ خبرونه واوروي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلې پر 1340 دفعې سربېره بنن په کوټه کې احتجاج کوي. له پېښور سره نږدې په متنو کې 14 شوي چې پکې درې کسان وژل شوي. د 2012 زیږیز مالي کال لپاره د بلوچستان بجټ نن وړاندې کیږي. امریکایي ولسمشر اوباما له افغانستانه د ځواکونو د وستو پلان سبا اعلانوي، او په روسیې کې د الوتکې د راغورځېدو په پېښه کې 40 کسان وژل شوي دي.
پامیر ساحل و چې د مهم خبرونو لنډیز تاسو ته واوروي. ګران اوریدونکو، اوس زو د ځینو مطبوعاتي کتنو پر لور. د نېشنل انټرست مجله او نیویارک ټایمز ورسپانه کې د پاکستان امریکا ترمنځ تعلقات او په افغانستان کې د طالبان سره د سولې د خبرو اترو په اړه لیکنې سوي دي. د نېشنل انټرست په خبره د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو په لړ کې سی آی ای ته د معلومات ورکولو لپاره د ځینو پاکستانیانو گرفتاری د پاکستان د کردار په اړه بیا بحثونه تود کړي دي. بلوري د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د طالبانو د مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو تصدیق کړی دی، خو ویل دی دا خبرې په لومړنی پړاو کې دي. د دې مقالو غټکی ملیحه امیرزاده درته اوروي.
د نېشنل انټرست مجله کې لیکوال جان آر شمیت لیکي د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو نه پاکستانی چارواکي خبر نه وو، او زیاتوي که دا عملیات په ځانګړي ډول وو نو دا به یو بل خبره وه، خو په اصل کې د دې عملیاتو تړاو د څو نورو عواملو سره دی. سه کال په روسیو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای یو کارکوونکی ریمن ډیویس په لاهور کې دوه پاکستانی خلک ووژل چې داغه په خبره شکماران وو. پاکستانی چارواکو وروسته دا دعوه وکړه چې دغه دوه کسان د پاکستان د استخبار راتي ادارې آی ایس آی کارکونکو چې ورته د امریکایي په اړه د معلوماتو راغونډولو ویل شویو. د دې پیښې نو وروسته دا سرګند شو چې د پنجاب په صوبه کې دغه امریکایي د ځایي اسلامي اورپکو سارنه کوله. د لیکوال په خبره هدف یې کېدی شي لشکرې طیبه وا چې په لاهور کې میش د جهادیانو یوازنۍ ډله ده. لیکوال لیکي د ریمن ډیویس واقعې دا په ډاګه کړه چې آی ایس آی د دې نه خبر و چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای د پاکستان دننه د دوی د معلوماتو او د اجازې نه بغیر عملیات کوي. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو تعلقاتو ته کتنه کوي، او وایي چې دغه تعلقات د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو د مقصدونو له وجې هم زیات متاثره شوي چې له یو بل سره سمون نه خوري. لیکوال زیاتوي پاکستان د افغان طالبانو سره کومه خاص مینه نه لري، خو پر دې ډېر خوشینه دي چې په گاونډي هیواد کې د هند موجودیت په اړه امریکا د دوی اندېښنې د سنجیدګۍ سره نه اخلي. واشنگتن دا اندېښنه لري چې کچېرې افغان طالبان په سیمه کې بریالي شول نو په دغه هیواد کې به یو بیا هغه حالات راشي چې د 1 سپتمبر نه مخکې وو. امریکا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د ښه کولو لپاره کوم لوی ګام ځکه هم نه اخلي ځکه چې نوې دلی د درېیمې ډلې منځګړتوب مخالفت کوي. بل لوري په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله الیسا جی روبن په یو مقاله کې لیکي د طالبانو هغه مشران چې زیاتره په پاکستان کې دي لای هم جوړجاړی ته غاړه نه ده ایښودلې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس اتوار په ورځ دا ومنله چې امریکا له طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي، خو دا لا په ابتدایي مراحلو کې دي. نوموړي دا وویل چې نه د خبر آیا د دې بس ګټورې نتیجې راوځي او که نه. لیکواله د نورو ډیپلوماټانو د خولې لیکي چې طالبان جنګیالي به تر هغه په شان شي تر څو په دې خبرو کې پرمختګ ونه شي، خو د غربي نړۍ حکومتونه د دې پلان ژمنتیا لري چې جنګیالي په شا کېدلو فیصلې ته تیار کړي. په دې لړ کې به 1,60,000,000 ډالر لګول کېږي چې د هغه 1,50,000,000 ډالرو برخه ده کومې چې بهرني هیوادونو ورکړي دي. د یو بهرني پوځي چارواکي په خبره په دې کې زیاتره مالی امداد د امریکا او جاپان له طرفه دي چې له اوس نه افغانستان ته مختص شوي دي. لیکواله د نیټو د یو یونټ د مشر جنرل فیل جونز تخلیلي کې چې دغه پروګرام په جنوبي او مشرقي برخو کې د تیزه سره ځکه نه دی روان چې جنگیالي پر دې یریږي که وسله وغورځوي نو طالبان به د دوی نه او د دوی د کورنیو نه بدل واخلي. د دې چارو نه خبر یو بهرني ډیپلوماټ وایي چې هغه وخت به په دې لړ کې پرمختګ وویني کله چې په دې لړ کې سیاسي عمل په مخ روان شي. خو د هغه په خبره د دې لپاره ضروري ده چې د پاکستان سره دې عمل دی.
ملیحا مرزاد داوا چې په نیشنل انټرسټ مجله او نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې یې د خبرسو مقالو مهم ټکي تاسو ته در اورول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زمو شغله مشال ریډیو خبري اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو دوو اونیو راهیسی د پاکستان له لوري د دوی په کورونو توغندي رالویږي. دوی له خپل سیمه څخه د کونړ ولایت اسداباد ته ورغلي و او خپل ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي. ولایتي چارواکي وایي چې ستونزې له مرکزی حکومت سره شریکه کړه، نو ځکه تیره ورځ د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر محمد صادق په دې اړه وزارت ته رابللی وو او خپل اندېښنې ورسره شریکه کړې وه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له جلال آباد راکوي.
د افغانستان شرقي ولایت کونړ اوسیدونکو وایي چې په دریو ولسوالیو کې د پاکستان له لوري د توغندیو درالویدو لړۍ لا هم روانه ده. دغه ولسوالۍ مربره، شیګل او دانګام دي چې د پاکستان سره په اوږده پوله پرتې دي. یو شمیر قومي مشران د کونړ ولایت مرکز اسداباد ته په دې غرض ورغلي وو چې ولایتي چارواکي له دغه ستونزو خبر
کړي. شاه محمود دلته زمونږ په دغه علاقه باندې د پاکستان د غټ توغندي راځي او د خلک ډېر بې کوره بې کوره کوي. دې شکایت لر اغلی استو چې په موږ باندې د توغندي ولې دغه کوي. دا ولې
ما دلاور دی او د چوکام د کلي اوسیدونکي یم او زمونږ دغه منطقه علاقه چې وګړي د علاقه ده بل کاروبار هم توغندي د پاکستان د خوانه راتله. یوه ورځ دوه خو مته پخه ټینګه کړه خو نور هم ټایم نه پاس کړې.
په سلطان لیسه کې معلم یم او د ښار نه توغندي ولي او زمونږ په چوکام سیمه کې څو ماشومان وژلي دي. هغه د مکتب شاګردان هم دي او د نورې سیمې ټول اوسیدونکي سلطان او شیګل ته په کډوالۍ سره راغلي دي او دلته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدي هم دا مني چې توغندي د پاکستان له لورې راځي او دا ستونزې په مرکز کې له لوړپورو چارواکو سره شریکه کړې ده.
یو څه کورونه پکې شوي دي، بعضې مالونه د خلکو د منډه کلي دي چې په نتیجه کې کورونو نه خلک دغه منطقې نه په کډه شوي دي او ولسوالۍ خواته راغلي د خپلو خپلوانو خوا کې ډېره شوي دي. د هوایي بمباریو د وجه نه چې د هغې طرف مسؤلیت نیولی دی چې پرون مازدیګر مونږ سرګڼو ولسوالۍ ته اتامونی راوړو او مونږ دا موضوع د سی سی پي د لارې نه مربوطه ادارو ته هم خبر ورکړی.
کونړ ولایت له پاکستان سره شاوخوا 240 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري چې افغان چارواکي وایي چې ډېری وخت له دغه پولې څخه شرخوخونکي د افغانستان خاورې ته راوړي او په افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی او چې دوی به په افغانستان کې د امنیت په راوستو کې پوره همکاري کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل اکنبری چې د کار مودای په خلاصېدو ده د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د يرغلګرو ځواکونو سره موږ مپرتله کوي کنه د امریکا به د افغانستان جګړې ته اشاره کړي. اکنبری په دې برخه کې په ځانګړي ډول د چانم وانه خست خو د خبرو لبنې سرګندېده چې هدف افغان ولسمشر دی، ځکه ولسمشر کرزی په دې ورستوي کې ویلي و که بهرني ځواکونو په عملیاتو کې بیا ولسی مرګ ژوبل رامنځته کړي نو به ورته د يرغلګرو ځواکونو په سترګه وکتل سي. په دې اړه پام وکړي د حسیبه شهید دغه راپور ته.
اکنبری چې په افغانستان کې له دوه کلن ډیپلوماتیک ماموریت وروسته له دې هېواده په وتلو دی. د اتوار په ورځ دا خبره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دې هېواد ته د خپلو ګټو د ساتنې لپاره ورغلي بهرنیان وبلل. اکنبری د هرات په ولایت کې د هرات پوهنتون محصلانو ته وویل
حکومت مهال چې موږ ته د اشغالګرو خطاب کیږي او ته دې نه سختې کلمې راته کارول کیږي، کوم مهال چې زمونږ د خزړه مرستې غیر مؤثرې یادیږي یا هم د اداري فساد پړه په موږ اچول کیږي، نو دا زمونږ لپاره ښه خبر نه دی. موږ او زمونږ ولس ته خوا بدې راکوي. امریکا کله هم نه دی غوښتي چې کوم هیواد اشغال کړي. حقیقت دا ده چې موږ د افغانانو مرسته کړې ده.
وال استریټ ژورنال ورځپاڼه وایي دا کنبیری د توندې څرګندونې د معمول خلاف ځکه دي چې نوموړي تر دې د مخه تل د ولسمشر کرزي په وړاندې په عامه څرګندونو کې لغور کار اخیسته. د ورځپاڼې په وینا کې چې هم نوموړي واشنگتن ته په یو پټ لیک کې چې ویکی لیکس رسوا کړ، د ولسمشر کرزي په اړه ویلي و چې نوموړی یو باور متحد نه دی. خو د خالی پورا زایکنبیری د ولسمشر کرزی او نورو افغان مشرانو پر لپسې نیو کې زورونکي او مایوسونکي وبلل. نو موړې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه په را روانه میاشت کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په درشل کې دي. د امریکا پوځي مشران له افغانستان څخه ورو ورو د سرتیرو په ایستلو ټینګار کوي، خو د اوباما د ادارې ځینې غړي له افغانستان څخه د ځواکونو د چټکې وطنې ملاتړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه چې آیکن بیری ولې پتلو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په خبرو داسې سخت غبرګون ښودلې دی، وایي دا یوازې آیکن بیری نه دی چې د ولسمشر وروستیو خبرو خواشینی کړی دی. د نوموړي په وینا ښایي نور لویدیز چارواکي هم په دې اړه غبرګون وښيي.
پاکستان او ایران کوشش کوي پردې سر ته تشویق کوي چې د خارجیانو د امریکایانو په ضد خبرې وکړي، موږ د تا شاته ولاړ یو، د تا حکومت به ساتو، د تا رژیم به ساتو. اما کردې سره خبرې دي چې دغه پاکستانیان او ایرانیان خپل اهداف لري چې دوی د خارجیانو سره مخالفت وکړي، وروسته د افغانستان اشکال به براواسي. د سبې د دنیا د کاسې سبې ډک شوی، نور دنیا په دې حالت کې چوب نه پاتې کیږي، غلی نه پاتې کیږي. یوازې آیکن بیری نه، زه فکر کوم چې نور ډیپلوماتان، نور خارجیان په افغانستان کې غږ به پورته کوي چې اصلي مشکل له موږ په دې وطن کې برلوي چې موږ خپل مشکل ایجاده وو، عدم همکاري، عدم کفایت، دنیا پیږي په دې خبره.
په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د غبرګون یو ورځ وروسته له هغې وخود چې افغان ولسمشر په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو باندې انتقادونه وکړل او دا یې د هیواد ته په خپلو ګټو پسې راغلي ځواکونه وبلل.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان
کچیر دوی بهرنی ځواکونه د افغانستان د دولت له اعلان وروسته چې د افغانستان پر کورونو د هوایی حمله نکېږي بیا هم زموږ پر کورونو حمله ته دوام ورکړي، نو به حضور له تروریزم سره د مبارزې د ځواکونو پر ځای د افغانستان د خلکو پر ضد او اشغالګرو ځواکونو واوري او د دا ډول حمله تکرار به په افغانستان کې دی و اشغالګر عمل په معنا وي.
دا چې افغان حکومت څه دریز لري په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت په استازیتوب له موږ سره سکوغه کیږي، خو بریالي نه شو.
حسیبه شهید و چې د امریکا د سفیر کارل آیکن بیری د بیان او د شاغلی ولسمشر حامد کرزی د هغه بیان په خبرګون کې راپور تاسو اوروي چې پکې ویل سی و ک بهرنی ځواکونو په عملیاتو کې بیا ولسی مرګ جوب لره منست کړی، نو به ورته د يرغلګرو ځواکونو په سترګه وکتل شي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ، او کچیر تاسو فیسبوک ته لاسرسي لري نو د فیسبوک د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال ریډیو ولیکئ او ځان ورسره ملګری کړئ. د مشال ریډیو هر راپور به تاسو د فیسبوک پر پاڼه راځي. اوس زو د یو بل نړیوال راپور پر لور. په شام کې د ولس لخوا تر یو شمېر مظاهرو او احتجاجونو وروسته ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې چې په څو میاشتو کې به دننه په هیواد کې سیاسي اصلاحات راولي. ولسي پاڅون کوونکو د ولسمشر ژمنه به ارزښته بللې او وایي چې د هیڅکله د جمهوریت پر لور د ولس خواهشاتو ته احترام نه دی کړی. بلخوا د امریکا حکومت ویلي چې دوی د شام له حکومت څخه د تش خبرو پر ځای د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. په دې حقله نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
د سوریا ولسمشر بشار الاسد د دمشق په پوهنتون کې د وینا پر مهال د هیواد په اساسي قانون کې د ممکنه بدلونونو د راوړلو سربیره د پارلماني ټولټاکنو، مطبوعاتو او سیاسي ګوندونو په حق لا قوانینو ته له نوي سر د کتلو ژمنه وکړه. د یادولو دا چې په یاد هیواد کې د 13 مارچ د میاشتې راهیسې د نوموړي د یو لس کلنه واکمنۍ د ړنګولو په مخه ولسي پاسونونه دوام لري چې د بشر د حقوقو د سوریایي ډلو د رپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونو تر دې دمه 1400 مظاهره کوونکي وژلي او لس نور فعالان یې بندي کړی دي. ولسمشر اسد البته په دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت به د هغو سوریایي روانکارانو سره چې د په وینا د خپلو ناوړه ځایمو سر کولو لپاره معصوم وګړي د حکومت پر ضد راپاروي او عصري وسلې کاروي کله هم خبرو ته کې ننی.
لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح.
له هغه چا سره به هیڅ سیاسي جوړجاړی ونشي څوک چې وسلې په لاسو کې اخلي او خلک قتلوي. ولې موږ یو سیاسي جوړجاړی غواړو او هیله من یو سو پوځ او امنیتي ځواکونه بیرته خپلو بارکونو ته څومره زر چې ممکن وي نشی. زمونږ د بعد پوځي او امنیتی ځواکونو پر ځای باید د پولیسو او عدلی سره کار ولري. مشکل دا دی چې د سوریا د پولیسو ځواک په شمیر کې لږ دی او د دارنګ احتمالي پیښو سره د مخ کېدو توان نه لري. د سوریا ولسمشر هم دغه راز هوډ څرګند کړ چې د حکومت لخوا پیلېدونکي ډایلاګ به یوازې د مخصوصو سیاسي مسلو حل ته ځانګړی نه شي، بلکې په ترڅ کې به هڅې وشي تر څو د ټولو خلکو رایو ته په درناوي کولو د مهمو قومي مسلو حل ته لاره هواره شي. بلې خوا ته حکومت مخالفه فعالانو د سوریا د ولسمشر ژمنې رد کړي چې راپورونه ښایي هغوی د نوموړي له وینا وروسته د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو او ساحلي ښار لتاکیا کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. رویټرز اجانس د اپوزیشن د یو تن ولید البنی له خولې لیکي چې وایي ولسمشر اسد داسې حصو نه ویل چې د 1400 شهیدانو د کورنیو د درد دوا شوی وي او یا هم د ولس جمهوري هیلو ته یو ځواب ګڼل شوی وي. د سوریا د سویلي سیمې دارا څخه د بشري حقوقو د یوې ډلې کارکوونکي تن عبدالله د آزاد اروپا ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ولسمشر اسد دغه دعوی چې وایي د سوریا حالات جنایتکارانو خراب کړي رد کړي. موږ په مظاهرو ګوتې پورې کړي دي، موږ هغه سره دوو چې نن ولسمشر اسد په خپله وینا کې وویل. هغه دا ویل غواړي چې د دې هر څه په شا د خلکو نه بلکې د جنایتکارانو لاس ته او یا ګنې دا چې پوځي ځواکونو هم د دغه جنایتکارانو په وجلو پسې راغستې ده، ولې په حقیقت کې دوی خپل خلک قتلوي. نوموړي هم دغه راز زیاته کړه چې کچري ولسمشر د پاسونونو په لومړی اونۍ کې کړې د سیاسي اصلاحاتو خپلې ژمنې سر کړې وې، نو موږ به ملګري وې، ولې اوس خو چې موږ د جمهوریت خبره کوو نو دغه خلک مو وژني. دا نه چې یوازې روزګار نشته، زندگی په ټپه درېدلې ده. موږ زمینداران یو او کولی شو چې د ځمکې نه خواړه پیدا کړو. پیسې څه مسله نه ده، مسله دا ده چې که موږ له مظاهرو لاس په سر شو نو دوی به موږ هم دغسې ووژني. موږ غواړو دا نظام راوپرځو او ځکه چې د 1900 نه تر نن ورځې هغه لګیا دی موږ وژني. د ولسمشر اسد د 13 ورځې د وینا په غبرګون کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نیولینډ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه نوموړي تشې تورې خبرې کړي، ولې زیاته کړه چې اوس وخت راغلی په هیواد کې د سیاسي بدلون په مخه کړي خپلې ژمنې عملي
کړي.
په خپل وینا کې ولسمشر اسد زیات وخت د بهرنیو په ملامتولو مصرفوي پر ځای د دې چې ومني د هغه خپل خلک له داسې یو رژیم چې د وګړو پر زورولو ویرولو او په اداري فساد تکیه کوي بیزاره شوی دی.
through repression, corruption and fear.
په ورته وخت کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د سانګې مشرې کاترین اشټن په لگزمبرګ کې د اتحادیې د خارجه وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سوریایي حکومت د زور زیاتی د کړنو په غندنې کولو په ډاګه کړه چې دوی هڅه کوي د دغه حکومت پر ضد د بندیزونو کړای لا هم پسې تنګ کړي.
President Assad has to launch a credible, genuine.
ولسمشر اسد له بعد باور وړ رښتینی او غښتونکو خبرې ترې پیلول وي او د سوریا پولیس پورې اړه لري چې اصلاحاتو ته د چمتووالي په حقلا قضاوت وکړي. خو زه به هم دغه وایم چې نننۍ وینا یې خفه
کوونکی وه.
په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د سوریایي حکومت پر ضد د یوه پریکړه لیک راوړلو په موخه ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل شوي، امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د پیر د ورځې په ګڼه کې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدودیف مرکه چاپ کړې چې په ترڅ کې نوموړي په دغه لړ کې د څه قسمه کومک کولو څخه صفا انکار کړی دی. نوموړي د لیبیا جګړې ته په اشاره کولو ویلي دي چې لویدیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو د همدغه رنګ یو قرارداد څخه په یاد هیواد د پوځي یرغل د جواز په توګه کار اخیستی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيډي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې
ګران اوریدونکو، ستاسو پام د یو نړیوالی مطبوعاتي کتنې پر لور راګرځوم. امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي په روس کې د ولادیمیر پوتین سیاسي ګوند په روانو ټاکنو کې له مشکلاتو سره مخامخ کېدای سي او زیاتوي په روس کې هم حالات داسې خرابېدای سي څرنګه چې په منځني ختیځ کې ولیدل سو. د دې مقالې مهم ټکي زموږ همکاره فرخنده وزیر تاسو ته اوروي.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې رابرټ کګان لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د یو شمېر ملکونو مشران لری کړل چې دغه عمل په چین کې هم واکمنۍ ته نقصان رسولی شي، خو پښتنه دا ده چې په روس کې به د منځني ختیځ په رنګ د واکمنۍ بدلون په راروان وخت کې مخې ته راشي او کنه. ولادیمیر پوتین چې په روسي ولس کې اوس خوښي کمه شوې ده او سروې ښایي هغه ته یوازې د 30% خلکو مرسته حاصله ده، دغه په 2009 کال کې 55% وه او سروې ښایي چې د پوتین په ولس کې د خوښۍ ګراب غورځېدلو سره د هغه ګوند یونایټیډ رشیا ته به سخت مشکلات رامخته شي او د دسمبر په عامو اوټونو کې به د سخت فشار سره وړاندې وي. په روس کې خلک د پوتین په حکومت کې د درغلو سخت مخالفت کوي او په تیر وخت کې د خبریالانو او هغه کسانو د وژنې وروستو خلک په حکومت سختې نیوکې کوي چې د مختلفو مسلو د معلوماتو په اړه یې کار کولو او وجلې شول. ورځپاڼه وایي پوتین باید سیاسي مخالفت ته لاره ورکړي چې هغه په تیر وخت کې په دباو کې ساتلی وو او د زغمه کار واخلي. په روس کې نوی سیاسي ګوند چې پکې د روس یو شمېر هغه سیاستوال شامل دي او په خلکو کې ډېر درناوی لري چې پکې بورس نمسوف، میخایل کسیانوف، ولادیمیر میلوف او ولادیمیر رشکوف شامل دي او د روان دسمبر په ټاکنو کې به هم برخه اخلي، د وزیر اعظم پوتین ګوند ته ماتې نشي ورکولی. خو کوچرې یو اصلي مخالف سیاسي ګوند ته په دغه ټاکنو کې د برخه اخیستلو موقع ورکړل شي، نو دغه د ولادیمیر پوتین حکومت ته هم یو قانوني بڼه ورکولی شي. لیکوال رابرټ کګان وایي پوتین او د هغه سلاکار به هم حالاتو ته ګوري او له هغې وروسته به خپله تګلاره ټاکي او داسې نه چې د حسنی مبارک غوندې تېروتنې تکرار کړي. چارواکي وایي که چېرې پوتین وټونه وګټل او ولسمشر جوړ شو نو هغه به د دوو شپږ کاله پرله پسې د مودې لپاره د دغه څوکۍ قانوني حق ولري. ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي روس د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې شامل شي او په دغه اړه یې روس ته په خپل تیر سفر کې خبرې هم کړې وې، خو ولې د وټونو په اړه یې د روسي چارواکو سره هیڅ نه وو ویلي چې په روس کې د واک په بدلون امریکا څه نظر لري. لیکوال وایي دا ډیره مهمه خبره ده چې باید په پام کې ونیول شي. د منځني ختیځ د ولسی پاسون په روانو حالاتو کې د روس د سیاسي وضع په اړه دومره خبرې نه کیږي او زیاتوي روس دومره مستحکم هیواد نه دی سرنګ چې ښکاري او تیر کال د حسنی مبارک په اړه هم داسې ښکارېدل هر څه په کنټرول کې دي خو داسې نه وو.
فرخنده وزیر و چې په روس کې د راروانو ټاکنو په اړه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکي در اورول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د بیلابیلو غیر سرکاري ادارو د راپورونو لمخې په پاکستان کې لتی رڅو کلونو راهیسې په خلکو کې د وسلې ګرځولو رجحان زیات شوی دی. زیاتره خلک د وسلو ګرځولو لامل د بدامنۍ رواني پیش ګڼي، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې د قانوني وسلې په ځای زیاتره خلک غیر قانوني وسله له ځان سره ګرځوي. آیا وسله ګرځول د خلکو مجبوري ده که شوق؟ او په ټولنه کې د وسلې ګرځولو رجحان ولې مخ په زیاتېدو دی؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل یو راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په ټولنه کې اصله او په خاص توګه غیر قانوني اصله لرنه ضرورت دی او که مقصد جوړ شوی دی. دا هغه پوښتنه ده چې نن سبا د هر حساس ذهن په چوکاټ کې غواړي چې ځواب ورته ورکړل سي. د غیر ملکی ادارو د راپور له مخه په ملک کې هر دریم سړی غواړي چې له ځان سره توپانچا، توپک، مشینګن یا بل داسې وسله ولري. د دې رجحان د زیاتېدو وجه بسوي یو عام کس چې خپل خواري مزدوري کوي په ځواب کې وایي
زمانو محمد صابر دا پیاز پټي خرڅو خپل ځان عبادت لپاره د دې وجه چې نن سبا دا ټاټک ټین شروع ده د دې وجه چې اخی هر سړی ځان عبادت لپاره اخی اوس دا روانه بل ګاډي مې روانه کړو رړی روانه ماشین مو سره په ګاډي به مو ځان ویریوس بخدای ک دې ماشینان اخیسه په ګاډي کې سړی مشین ولاوی دی بای اوس پټکان سي خپل کاروبار سړی دی نس کولای.
یو بل کس بیا وای چې پسیمه کې غیر قانوني اسلحه تر لاسه کونه بیخي اسانه شوه، ولی چې د د په وینا د حکومت لخوا هیڅ بندیزونه نه معلومیږي.
شیر علی
ار سړی اخیسته سي حکومت لخوا یې پښتنه نسته وروره،
حکومت سي بیرېږې زی اخلي او یو خودی لیسنس او دغه وینه هغه خوشکارم خرچي او یو خو چې پټ اخلي هغه نو جلا خبر ده.
آیا د اصلي نه بغیر وخت نسی تیرېدای او آیا د اصلي نه پرته د ځوان چاري پر مخ نسی تلای؟ د دې پښتني په جواب کې د ځوان وای
اسمانه محمد اشرف اصل خپل زوري د نشه اصل نه ګر راته راټولې چن تیرېش و سمشن نه ته بنچا یې تمشن برزې سکیل پکار د سکیل برزې راکټ پکار زمو بغو.
د ټولنیزو چارو پوهان رحیم کتران وایي د ریاست خراب امنیتی حالاتو او د واکمنو ځانځاني خلق و دې رجحان ته مخه کړی دی. دی زیاتوي په ملک کې د امن او امان چې کومه وضع ده، هر ورځ چې کومې ترهګري پیښې ترسره کیږي، هدفي وژنې چې روانې دي، نو اوس خلکو دا فکر کړی دی چې که ریاست زموږ ساتنه نسی کولای نو ولې نه موږ پخپله د ځان ساتنه وکړو. داسې معلومیږي لکه چې موږ بیرته د انسان هغه پخوانی منزلو ته روان یو، چېرته چې به هر انسان، هره ډله او هره قبیله د خپلې ساتنې پخپله ذمه واره وه. نو کینن موږ اوس بیا د هغې ټولنې پر خوا روان یو. خلق سله غیر قانوني اسلحه په زیاته کچه اخلي، قانوني اسلحه سله نه ترلاسه کوي یا اسلحه ولی رجسټر کوي نه. محمد اعظم چې په دغه لړ کې خورا معلومات لري د پښتنې په جواب کې وویل
اکثره کوم تعلیمات خلګي شریف خلګي هغه د ځان د حفاظت لپاره لایسنس جوړوي قانوني اسلحه. کم څوک چې دا کاروبار کوي د اسلحه یا دوی څه په ډې مډې کوي په دا اسلو باندې له دغې وجې دوی بیا غیر قانوني اسلحه استعمالوي.
خلق وایي چې که حکومت د دغې ستونزې د هوارولو دپاره څه نه وکړل نو وضع به تر دې هم لاپسې خرابه سي او غیر قانوني اسلحه به د سیمې یو له لویو کاروبارو څخه په ګوته سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کموالي او د روغتیايي اسانتیاو لنشتونه سر ټکوي او وایي چې د دوی ناروغان په ځانګړي ډول ښځینه ناروغانی له ګڼو روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي. خو چارواکي وایي چې دوی خپل بشپړ وس کوي چې روغتیايي ستونزې حل کړي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی په روغتیايي برخه کې ګڼې ستونزې لري او په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د نشتون له امله د دوی ښځینه ناروغانې ډېر کړاوونه ګالي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
نرسې نسته، دا نرسانې بولي چې هغه نست، دوا نست، شی نست. د هغه د موږ دغه شپېته بوستره د دا یو یو نیم سلی راته ویلي نست نسته، نه د ډاکټر سته، نه شیست ښه ډاکتران دلته راولئ، شش ډاکتران شجرا ولي کوم پوس کی
دي. خصوصا د موج د مرکز کې چې کوم موج روختون لرو نسبتا ولسوالیو ته ډیر شته، د ولسوالیو وز ډیره خراب ده، ځکه غم د امنیت مسله، د امنیت څخه بد اثر کې او ډاکټر حالت نشتلای، د دواګانو رسول مشکل دي، زنانه ډاکټرانو نشټوالای ده.
د پکتیا د خزو چارو رئیس حلیمه خزان هم وایي چې په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون له امله خزي ډیرې ستونزې لري. نو موړي زیاتوي چې په پکتیا کې په تیرو څو کلونو کې په څو دورو کې نشته قابلیت ته زده کړې ورکول شوې، خو وروسته دوی بیا په کور کېني.
زه په پکتیا کې د خزو روغتیايي حالت ښه نه ګڼم. هغه ستونزې چې خلکو په وړاندې دي، خاص دا د یو منطقه کې کلینیک سه، هغه ته ټول خلک نشي راتلای، ځکه یو تعداد ښځې مشکلات لري، مثلا هر څوک ترانسپورت نه لري، زنانه ډاکټر یې هلته نشته. دلته تقریبا څلورم کال دلته میډوایف فارغېږي، قابلګانې، او هغه هم په کلینیک کې نشته.
د پکتیا د مرکزي روغتون یا سیول هاسپیټل یوه تنه ښځینه ډاکټره او یوه نرس قابله وایي چې په دې مرکزي روغتون کې یوازې څلور ام ډي ډاکټرانې او اته تنه نرس قابلې یا میډوایفز دي چې د دومره خلکو خدمت ته ځان نشي رسولای.
زما نوم لیلا دی، ولدی نسایی په بخش کې ډاکټر یم. هر طرف نه موږ ته مریضان ریفر کیږي، د ټولو کلینیکو مشکلات موږ په سر اخلو. دلته څلور ام ډي ډاکټرې په تشکیل کې دي، همداسې قابلې هم کمې دي. هلته قابلې یو دلته د شپې ورځې موږ نوکرۍ ډېرې دي. که د بل ولایت نه مثلا ډاکټر دلته راشي، په دې کم مر سره هم کار نه کوي.
زما نوم امینه جان، او د ملکي شفخانې کې یوه قابلې په حیث وظیفه اجرا کوم. موږ میډوایف لرو او اته نفره، باید هغه لس نفره شي، او لوشپېلو خای دوه قبیلګانی او یو ډاکټر اوس پای یعنی نوکری ورکوي او باید هغه څلور قبیلګانی شي او یو دوه ډاکټران شي.
د پکتیا د عامر وخت رئیس ډاکټر نادری وایي چې دوی خپل هڅه کړي خو له مرکزی دولت څخه هم دومره تشکیل ورکړل شوی او په ولسوالیو کې د نامنویو له امله روغتیا پالې په کلینیکونو کې کار ته زړه نه ښه کوي.
د پکتیا په ولایت کې چې زنانه ډاکټرې دي اتو د معیار څخه په ډېرو جګو ماشو باندې بدبختانه چې نه حاضرېږي که څه هم د ستونزه انجو پیشنهاد کړی ده د انجو سره د امکانات تر اوسه پورې انجو په دې هم واداره شوی نه ده چې زنانه ډاکټرې پیدا کړي.
دا یادونه ده چې د افغانستان په ډېرو پښتني ولایتونو کې نجونې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي او که کوم نجونو ته د خوندي اجازه ورکړل شي هغوی بیا لوړو زده کړو یعنې پوهنتون ته اجازه نه لري نو ځکه د دې ولایتونو خلک ګڼې ستونزې لري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.